معلومات ورکړي.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې ښکېل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلو دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپله عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیر کال درې میاشتو په مقایسې سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د عواید فکر کوم چې 14.9 میلیونه جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې دي د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه مو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیثه خو خسري اړه ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح شي او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال شي. څنګه ته دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده چې هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید پی جوړ شي. په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ شي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي، دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي. یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډېره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز عملونه لوایې او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ښه ده او بل پلان مو دا ده. خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارماب رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډېر انشاءالله اساسي تغییرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلی. د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او انشاءالله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډېر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي. سه هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت چې اخلي د هغه له مخې اوراق بهادار مراجعین ته ورکول کیږي یا مشتریان ته ورکول کیږي. سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایتو باندې، په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډې چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی. ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی او غوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي اصلا.
ګوره هلته دوه برخه ده، یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده، او هغوی خپل ځمکې په کرایې ورکړی د قرارداد په اساس هغوی په کرایې ورکړی ده، او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه مو تثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب او جنوب شرق وسایي سرازي دا ټول عمل ته په یو اره باندې ودرېږي. حوال د دې اره دا ده چې موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو، د دې لپاره چې اوس مشخص اره موجود نه ده، دا ټول هغه مسافر وړونکو وسایي چې دا شارت نه نوځي، دا کله چې شارت نه نووت بیا ډېر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپاړس کاله بې برنامګي دی وزارت کې، موجودیت د فساد یو څه وخت غواړي، او هیلمند یم چې موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه موږ سره حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر چې موږ لرو هغه به پلیسي یو ډیر اساسي تغیرات راسي.
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوم. د کابل د شرق دروازې کومه هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران هلته ولاړ وي، هغه ډیره بد وزه کوي د موټر چلوونکو سره. کومه لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لږ تر لږه د وړو کې یا کوچني موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لږ تر لږه تر سلویختو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډیری. نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیښې کیږي.
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول، غیر قانوني اخاذي تینې کول. دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړله، خوشبختانه شورای امنیت په پریکړه کړې ده او د کورنۍ چارو وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وڅېړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وکړي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا که جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، که سبازی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه پورزی بیت 500 ورکی، دا غستونه ده چې مسافرین ور سره مخامخ دی او ځنګړې نرخ نه دی معلوم. که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وي ولید ناملکی کی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلی، او کله کله دلته هغه مسافر وړونکو وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې یو طرز العمل د کرایې وسایط جوړ شي. موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي، او یا حداقل حد اکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو. چې په دې کمیټه کې د عدلیه وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی اداري استازي، د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واسطزي انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو. او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرایي قوه وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شورا ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی. د دې لپاره خپل وزارت د ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودري چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب، د کابل کندهار په لویه لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي، او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې، دا ستونزه لا هم نه ده حل. څو ځل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کښېني او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوه کړي چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کړي. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی، یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوئ چې لږ تر لږه په راتلونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېښېږي؟
ګورې ستونزه چیرته وه؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود د 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکي لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرزالعمل باندې ډېره په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرزالعمل د ایجاد شرکت باندې موږ کار کړی ده، په هغه باندې موږ شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د دې شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه چې هغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونه ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سنبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت ده. سیدي موافقتنامه په اساس لغوه ورځ شي دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلی ام په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی. مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه سه حادثه کړې و. اگر دو شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا 3 هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سرنولي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و، چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراعتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلون کې او د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کې د قانون په اساس غسر چلن کې.
انده غیب یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزيات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کېږي، کار به کېږي، دوی کې بل تر لګه اساس په نظر باندې سومره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو. موږ هدي اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کړي او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ایسی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوي، کلکی ترل سوي ده، هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غواړي چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم، تر دې اندازه پوری ډریور خپل موټر نه دري. ولې نه دري؟ د دې لپاره چې د هغه پریکړه ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقعه ترې دې موقعه ته باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشین در کې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه ته د دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کار هلته جدیده 8 ساعت دوی دریوری کوي، د قانون بین المللي جاده پاساس له 3 ساعت نور سو کاک نه لسی ډیر دریوری وکي او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس دریور تبدل سي. یو فالتو دریور ورسره موجود دي چې دا چې 3 ساعت پرسه بل دریور باسي.